کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبرونه یو ساعته ده نن یک شنبه ده د لیندیا قوس 14 د دسمبر 14 خبرونه په خبرونو پیلوو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري د ژمي پر مهال اړو کسانو ته د خوراکي او نقدي مرستو لړۍ پراخه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د پاتاتو افسر فیلیپ کروف ازادي رادیو ته وویل
اکراس د کانټری WFP plans to support
د خړو نړیوال پروگرام په پام کې لري چې د ژمي پر مهال په ټول هیواد کې له 15 میلیونه کسانو سره هر میاشت د خړو او نقد پیسو مرسته وکړي چې دوی خپل خواړه پرې رانیسي. د دې کار لپاره موږ سم د لاس اضافي مالی مرسته اړتیا لرو. د خړو نړیوال پروگرام د روانو شپږ میاشتو لپاره 1.4 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه کیږي کافي خواړه نه لري. د ایشیا د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر د ورستۍ حمله مسؤلیت ومانه. د جمی پرز د کابل پروان مینه کې د پاکستان پر شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکو ټپیسو خو نظامانی روغ ووت. دایش په هغه بیان کې چې تیر شپه د ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلګرام کې خبر کړي ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. د خبر پښتونخوا په کوړه خټک کې پرون د پولیسو پر یو موټر په برید کې درې پولیس وژل سوي. د پولیسو یو چارواکي محمد علي ګنداپور روټرز خبري ایجنسی ته ویلي پر پولیسو تیر ماښام برید په داسې حال کې وسو چې هغوی ګزمه کوله. د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP د دې برید مسؤلیت منلی. د ډلې په وروستیو کې له حکومت سره د اوربان د پای ته رسېدو اعلان کړی او خپل وسلولو ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر خلاف د عملیاتو د پیلولو امر وکړ. ایران د هغې غزمی فعالیت ودروه چې ښځې حجاب ته اړ ایستلې. دا په ایران کې له وروستیو اعتراضونو وروسته د ایران د حکومت لخوا له خپلو جبري مقرراتو څخه یو ګام شاتک بلل سوی دی. د ایران لوی څارنوال محمد جعفر منتظری پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ارشاد فعالیت له قضایه قوې سره تړاو نه لري او په کوم ځای کې چې تاسیس سوی و له هماغه ځایه فعالیت درول سوی دی. د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د ایران پارلمان او د فرهنګي انقلاب عالي شورا په ټولنه کې د حجاب په شمول د خلکو د اعمالو په اړه خپل نظر اعلان کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې اوس د نړۍ په سلو کې نوي وګړي د کورونا په وړاندې تر ډیره مقاومت لري، خو خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وایرس له کبله په نړۍ کې د یوه نوي سرخوږي د پیدا کېدو امکان شته. د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس تیدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې خلکو د واکسینونو یا هم د کورونا د تیرولو له کبله د دې وبا په وړاندې مقاومت ترلاسه کړی. د ثبت شویو شمیرو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې 6 میلیونه او 6 لک تنه له کورونا مړه سوي، خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا له کبله د مړو کسانو واقعي شمیر تر دې خورا زیات دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال له نړیوال جامه ووتلې، خو ارجنټاین او هالند بل پړاو ته بریالي سول. ټاکل سوی ده چې نن فرانسا له پولند او سینګال له انګلستان سره مخامخ سي. د فوټبال نړیوال جام د 1400 غوره لوبډلو پړاو پرون د امریکا او هالند دغه راز ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی تر هند وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي چې له وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر او نور کسان ورغلي. پر دې سفر له یوه تحلیلګر سره غږېدلی یو.
دا ښیي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربندې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره.
د دایش دلی خراسان څنګه د پاکستان پر شارج دافیر د ورستۍ حمله مسؤلیت ومانه. دا هم ورې چې ورزګان کې ګڼ ځوانان شکایت کوي چې د بیکاری له کبله پر رواني ستونزو اخته سوي.
خو نه کار او کترسه نه د سړک لاسه کې ورزانه مسلمان فکر وکړي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو تغوژیست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست روانه اونۍ هند او بیا متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب هم هلته دي. هندي رسنۍ لیکي ویست به سبا دوشنبه په هند کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل سوي استازي جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. راپورونه وایي توماس ویست به په ابوظبي کې له یو شمیر افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په نوې ډیلی کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی استازی جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره ګوري. د هندو رسپانډې پرون ناوخت لیکلي ویست به له هندي چارواکو سره د افغانستان په بشري او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د سیمې هیوادونو ته د توماس ویست سفر اعلان کړ او وی ویل هغه به په خپل دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د بشري حقونو، سوداګرۍ، د بیان ازادۍ او نورو ننګونو د حل په څرنګوالي خبرې اترې وکړي. ټام ویست جاپان ته هم تللی او پرون یې وویل په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو پر وړاندې پیاوړي دي. د هندو ورځپاڼه لیکي د ټام ویست له سفر وروسته به د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نیګل کاسی هم نوې ډیلی ته سفر وکړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. راپورونه وایي توماس ویست به له هند وروسته متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي او هلته به له یو شمېر افغان سیاسیونو او پخوانیو چارواکو سره وګوري. د هندو رسپانې هم دا خبر راخیستې ولیکي د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري ناورین به د دې کتنو محتوا وي. ټام ویست داسې مهال هند او متحده عربي اماراتو ته د سفر تکل کړی چې له وړاندې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، پخواني وزیران او افغان سیاسیون عمر زاخلوال، کریم خورم او اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب اماراتو ته تللي. متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب د سفر په اړه د طالبانو د دفاع وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د دې سفر هدف د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دې هیواد کې میشتو افغانانو سره لیدل کتل او د خبر ځای په حواله له خلیجي هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. حد سمو کړه چې د خغلی کرزی د سفر په اړه د هغه له مطبوعاتي ټیم سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د هندو رسپانې ته د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنگین داد فرس پنتا ویلي له څو میاشتو نظربندۍ وروسته د خغلی کرزی سفر د افغانستان خلکو ته یو هیله ورکړې ده. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ژوند کوي، چیرته چې تمه ده ټام ویست هم ولاړ شي. ټام ویست تیره اونۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې هم د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې له یو شمېر افغان سیاسیونو او ځینو پخوانیو چارواکو سره وکتل، خو د دې لیدونو منځپانګه معلومه نه شوه. دا سفرونه داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې او امریکا هڅو پایله نه ده ورکړې. طالبانو ویلي هغه ټول شموله حکومت نه جوړوي چې نړیواله ټولنه یې غواړي، ځکه د دوی له قوله دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. خو نړیواله ټولنه بیا طالبان تورنوي چې د دوی د هوکړې په خلاف نه یوازې دا چې قدرت انحصار کړي، بلکې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې هم تر پښو لاندې کړي دي.
ومردل چې د کابل لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي. اماراتو ته مخکې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر او پخوانی ولسمشر حامد کرزی رسیدلی دي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا چنګه کړي هورې دی را دی. د دغو سفرونو په اړه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل نظر شریک کړي.
په خلیج هیوادو کې چې کومه لوبه اوس روانه ده او کومه راشه درشه چې اوس ادامه لري او د طالبانو مختلف او ګڼ شمېر مامورین چارواکي د طالبانو زی و رازی منگا تاسو خبر است چې په خوا خاله وسیق چې د طالبانو د استخباراتو مسول دی هغه هم څو ځلي دی هیوادو ته سفر وکړ، مخصوصا قطر ته. اولته د امریکایي چارواکو سره او ځینې نورو اروپایي چارواکو سره هم لیدل کته وکړه. په داسې حال کې چې طالبان د دغو کتنو نه سترګې پټوي او علني رسمي نه اعلانوي، خو په هر حال اوس چې کوم سفر د طالبانو د دفاع وزیر او انس حقانی شوی دی په اماراتو کې او په مشخص توګه په ابوظبي کې، دا ښیي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره. اوسنۍ اوضاع ته په کتو سره په وضعیت کې چې اوس په منځنۍ آسیا کې رامنځته کیږي، متحده ایالات غواړي چې خپل اړیکې طالبانو سره هر اړخیزې کړي او د ګڼ شمېر طالبانو غوښتنو ته تمکین وکړي او زړه ښه کړي. په دې ترتیب یوه نوې لوبه د متحده ایالاتو او طالبانو په منځ کې را جوړیږي. البته چې متحده ایالات په اوسنیو شرایطو کې کېدای شي ډېر حاضر نه اوسېږي چې طالبانو سره مالی ډېر هر اړخیزې مرستې وکړي، په داسې حال کې چې هغه دغه مرستې اوس د اوکراین سره کوي، خو د طالبانو سره کېدای شي چې دونه آمادګي او چمتووالی به په اوسنیو شرایطو کې ونه لري، خو لوبه یې راپیله کړې ده. لوبه به داسې ښکاره اوسېږي، متحده ایالات به د طالبانو نه دا استفاده وکړي چې د متحده ایالاتو نفوذ په منځنۍ آسیا کې لا هم زیات شي او تحکیم پیدا کړي.
پخوانی ډیپلومات غاوس جان بازو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته ورجست د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شرجه دافیر د برید مسؤلیت منلی. د ډلې ته یو نږدې سرچینې دا خبره په ټلګرام کې خبره کړې. طالبان وایي د دې برید په تړاو یې په سیمه کې د تصفیبي عملیاتو وروسته یو مشکوک کس نیولې. د جمعې پر ورځ کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی برید کې هغه وژغورل سو، خو یو ساتونکی یې ټپي سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د داعش خراسان څنګه ومنله چې د جمعې په ورځ د پاکستان په سفارت برید کړی دی. بیا لا بیلو رسنیو د ډلې ته نږدې د یوې رسنۍ له قوله د یک شنبې په سهار وختي راپور ورکړی چې دوه وسلوالې چې په سپوکو او متوسطو وسلو سنبالو دا برید کړی. د جمعې په ورځ هغه مهال چې کابل کې د پاکستان شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی غوښتل له سفارت ووځي ډزې پرې وشوې. غله دې برید وروغ ووت، خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په دې پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
داعشي کړي په بیلابیلو جنایتو باندې کله کله لاس پورې کوي او دا د دوی هغه وروستۍ هڅې دي. دلته ډېر پیچلی کوم برید نه دی کړی، صرف یو ودانۍ کې پیکا غځولې ده. د ورځې د سفارت په انګړ کې ډزې انګړ باندې ډزې کړي دي ډېر لرې. همدا وجه اوس کوم جانم نه دی پیښ شوی، صرف یو نفر ټپي شوی ده. دا کوم پیچلی برید نه، خو د داعش په زموږ ټول عملیات او هڅې روان دي چې دغه وروستۍ هستي هم له منځه یوسو.
له دې وړاندې داعش ډلې د سنبلې په سوار لسمه هم په کابل کې د روسیې په سفارت ځانمرګي برید وکړ. هغه حمله کې د دوه روسي ډیپلوماټانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. همدارول داعش ډلې په کندهار، ننګرهار، کونړ، بلخ، کندوز او مزار شریف کې هم جمعهتونه، ښوونځي او روغتونونه په نښه کړي چې پکې خلکو ته درانه مرګ ژوبلا وختې ده. خو طالبان د ټولو سره سره لا هم داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. روسیو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نام نه زیاتې شوې دي. پرون د ننګرهار په جلال آباد ښار کې هم د یو افغان سکه دوکان ته نږدې چاودنه وشوه چې پکې دوه تنه ټپیان شول. تر خوای د جمعې په ورځ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په دفتر ځانمرګې او وسلوال بریدو شو چې پکې دوه تنه ووژل شول. د لندې برهمه د سمنګان په ایبک ښار کې په یو دینی مدرسه کې هم چاودنه وشوه چې لک تر لګې یو شتنه پکې ووژل شول او سلیر وشنور ټپیان شول. دا پیښه داسې مالکي چې د طالبانو لوی داوه د امنیتي خوندیتوب ده. هغه چې وای ټول افغانستان ته بشپړ امنیت راوسته.
موردل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر د وروستۍ حمله مسؤلیت ومانه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وي د افغانستان 15% وګړي معلول او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره دغه وګړي په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او باید چې لومړیتوب ورکړل شي.
ما اسنادشان ارزیابی میکنیم، کمیسون میکنیم که معلول هستن یا نیستن، مرشدشان رو میدیم.
احمد گل د پلازمین کابل بوسیدون که دی دواره پخی قطع دی او اس محل در جوان سختش پی ورزی تیره وی وی ده طالبان پا واکمانی دو سره هیچ دول مرستنه ده ترلاسه کردی.
د گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خود
د طالبانو په یو کال حکومت کې ما هیڅ ډول خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. درې میاشتې د حکومت تیرې وې چې اعلان یې وکړ او وی ویل معلولین دی راشي چې موږ اسناد چکړو چې معلولین دي کنه تر څو معاشونه یې ورکړو. موږ لاړو هلته زموږ ټول اسناد ثبت کړ خو هیڅ ډول حقوق مو نه دي ترلاسه کړي.
اسناد هم به چیزای ما رو بررسی کردن، ما رو هم دیدن، تا حال کدام حقوق ما دریافت نکردیم.
خدای واز احمد گل ندی خایده د پچیر پزرګونو کسان ویچی لورته حالت سره مخ دی. احمد گلوی په تیر جمهوریت نظام کې ماش درلود او وخت په وخت به اخیسته، خو له سیاسي بدلون وروسته ماش بند شوی. سره لدی چې د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رډیو پوښتنې جواب نکړي، خو د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت ویلی و چې له دوی سره ثبت شویو معلولینو ته د شپږو میاشتو ټول حقوقي ورکړي دي، خو ځینې معلولین بیا وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې په تېر جمهوري نظام کې د پوځ د برخې معلولینو ته په میاشتني ډول 2000 افغانۍ ورکول کېدي چې د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه پیسې 5000 افغانۍ او تر حکته شوې. اوس تازه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان د نفوس 15% وګړي په معلولیت کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه برخه وګړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حالت یې د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې بشري او اقتصادي ناورین د نورو خلکو ترڅنګ دغه برخه هم اغیزمنه کړي او باید لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت بیا له معلولیت لرونکو کسانو سره په ملاتړ ټینګار کړی دی. دغه سفارت چې وسله قطر څخه فعالیت کوي پر خپل ټویټر لیکلی چې په کارځای خوانځي او ټولنه کې د معلولیت لرونکو کسانو له ګډون مننه کوي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولونو وزارت مسؤلینو به د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د یو کانفرنس لاره د یو کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال ویلي و چې دوی په تیر لمریز کال کې 1,25,500 معلولین، مایوبین، یتیمان او کونډې ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته ورجست. د امریکا د متحده ایالاتونو استخبارات اټکل کوي چې اوکرين کې د روسیې جګړه به راتلونکو څو میاشتو کې هم په ټیټه سطحه روانه وي. دوی وایي سره له دې چې روسیه به د ژمي پر مهال د اوکرين پر برېښنایي او نورو تاسیساتو بریدونه کوي، خو اوکرانیان به ورسره مقاومت کوي او د مقاومت د کموالي څرک نه تر سترګو کیږي. اسدالله الدین د مسله تعقیب کړي په سټوډیو کې دی، نور تفصیل د څخورو.
او مننه. د امریکا د ملي استخباراتو مشره اوریل هنس وایي دوی لمخکنه د اوکراین په جګړه کې د کموالي نه خېلیدلی او اټکل کوي چې راتلونکو میاشتو کې به هم د جګړې کاچه همداسې روانه وي. میرمن هنس پرون شنبه د ریګان د ملي دفاع په کلنی فورم کې ویل اوکراین کې د جګړې دواړه خواوې د همدې ټیټه کچه جګړې پر مهال یا د ژمي پر مهال یرغلیزو عملیاتو ته چمتووالی نیسی چې د پسرلی پر مهال دغه عملیات پیل کړي. درموړی په باور روسی پوځیان او د اوکران وسلوال ځواکونه به د ژمي پر مهال د پوځي تجهیزاتو پر انتقالاتو او ځای پر ځای کولو تمرکز کوي. د رویټرز خبری اجانس په وینا د امریکا د استخباراتو دغه مشر د ژمي پر مهال د روسیې پر چمتووالي شک هم څرګند کړی او ویلي دي لا هم کره معلومه نه ده چې روسیه یرغلیزې پسرلنۍ جګړې ته چمتووالی نیسي او کنه، خو د اوکراین له خوا یې ورته چمتووالی د ډاډ وړ ښودلی دی. روسیه د دې لپاره د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو او نورو رغنیزو تاسیساتو په اهدافو بریدونه کوي چې د دغه میرمنې په وینا د اوکراین د مقاومت اراده تر پوښتنې لاندې راولي. د دغه میرمنې چې د امریکا د ملي استخباراتو مشره ده یو شمېر نورې پوښتنې هم په دې بحث کې شوې دي. نوموړي ویلي دي چې د اوکراین جګړې د اوکراین اقتصاد ډیر ځپلی دی، د اوکراین برېښنایي تاسیسات او نور تاسیسات یې له منځه وړي دي او ویلي دي چې د ژمي پر مهال به هم جګړه په همدې کچه روانه وي. نوموړي دې ټکي ته هم اشاره کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس پوهېدلی چې ځواکونو یې هغه څه ترلاسه نه کړل چې دې تمه کوله یا په یو ډول یې جګړه پای ته ونه رسوله. نوموړي ویلي چې له همدې کبله روسیا تر فشار لاندې د تجهیزات کم دي، له نورو هیوادونو نه د تجهیزاتو د رانیولو هڅه کوي. د امریکا د استخباراتو دغه مشر د ایران او شمالي کوریا یادونه کړې ده چې هغه دوه هیوادونه دي چې روسیا ورنه تجهیزات اخلي.
ډېر مننه. ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې اوکراین کې به د روسیې جګړه په راتلونکو څو میاشتو کې هم په ټیټه سطحه روانه وي.
لا خبرونو ورآخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې لنوریاس نوري نه اوروچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی برتانوي ډیلی ټلګراف ورسپانې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د جمعې د ورځې بریته پام اړولې او لیکي پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت اشار زفر احضار کړی او هغه ته یې د دغه بریت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. ډیلی ټلګراف لیکي له دغه بریت څخه د پاکستان د سفارت اشار زفر عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت، خو نړیوالو هغه سمدستي وغانده او اسلام آباد هم په دې اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت اشار زفر د جمعې په ماښام ورغوښتی او هغه ته یې د دغې جدي پېښې په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ورته ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او د پرسونل د امنیت مسؤول د طالبانو سرپرست حکومت دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همدارنګه ویلي چې دغه پېښې د یوې امنیتي جدي خلا څرګندونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان دغه راز غوښتنه کړې چې د دغه پېښې عاملان د سمدستي ونیول شي او عدالت ته دې راکاږل شي او هم د سفارت لپاره له امنیتي تدابیرو د جدي سرغړونې په اړه تحقیقات پیل او ټول لازم اقدامات وشي ترڅو د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او د پرسونل امنیتي ډاډمن شي. ډیلی ټلګراف وړاندې د دغه حملې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ته هم اشاره کړې چې د پاکستان په سفارت دغه برید غندلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې متحده ایالات پر یوه بهرني ډیپلومات د برید په اړه ژوره اندېښنه لري او په دې اړه د بشپړې او شفافې څېړنې غوښتنه کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان پر سفارت د جمعې د ورځې د برید په اړه به په ټول وس هڅه وکړي چې عاملان یې په نښه او مجازات کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون شنبه په څو ټویټونو کې کړی او ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته دا ډاډ هم ورکړی چې د سفارت د امنیت د ټینګښت لپاره به ځانګړې پاملرنه وشي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوو راډیوګانو پر نشراتو بندیز ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د پنجشنبه په ورځ د هغو دوو راډیوګانو نشرات بند کړل چې د امریکا په مالي مرسته فعالیت کوي. دغه دوه راډیوګانې یوه د ازادي راډیو او بله هم د امریکا غږ آشنا راډیو ده. سټارس اند سټرایپس لیکي طالبانو ویلي چې دغو دوو راډیوګانو د دوی د حکومت د رسنیو له قانون او ژورنالیستیکي اصولو څخه په مکرر ډول سرغړونې کړې دي، خو د طالبانو پر دغې پرېکړې د نړیوالو رسنیو لپاره د متحدو ایالتونو ادارې چې پر دواړو راډیوګانو څارنه کوي سمدستي اعتراض وکړ او ویل چې دغه بندیز د طالبانو هغه هڅه ده چې نه پرېږدي د افغانستان وګړي له سانسور پرته معلوماتو ته لاسرسی ولري. د دې ادارې اجرایوي رئیس اماندا بینټ ویلي چې دغه اقدام به زموږ مخه ونه نیسي او لا د مخه مو د بدیلو لارو لټه پیل کړې ده. د دې په وینا د دې رسنیو خپرونو ته به افغانان له نږدې هیوادونو او هم په کور دننه د ډیجیټال وسایلو له لارې لاسرسی ولري.
ورزګان کې ګڼ ځوانان شکایت لري چې د وزګارتیا له کبله پر رواني ستونزو اخته سوي. دوی وایي چې زیاتو ځوانانو نشه یي توکو ته هم مخه کړې ده. دوی له چارواکو او نړیوالو ادارو څخه د کار او مرستې غوښتنه کوي. د راپور پر همدې مسالې دی.
وروسته له هغه چې جمهوري نظام سکوت وکړ او په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېده، په زرګونو افغانان په ځانګړې توګه لوستي ځوانان بې دندې شو چې دغه چاري د خلکو پر اقتصادي او رواني حالات ناوړه اغېزې کړې دي. په اورزګان ولایت کې هغه ځوانان چې لوستي دي او دا مهال بې دندې ګرځي، د کار د نشتوالي له امله د ذهني سکنجې سره مخ دي او د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغه کسانو له ډلې یو هم محمد رضوان دی چې له ښوونځي څخه دوه کاله وړاندې فارغ شوی او دا مهال بیروزګار دی.
دولت باید مشر دا وکړي چې مرسته راسره وکړي، کوشش راسره وکړي. په کور کې 15 شپانستان د سار ډوډۍ ولا کلور چې ماښام یو خورو د غرمې د اکثره وخت دا ګاډي ته ولاړ هغه ګای 500 ته کړي ګای سلې ګټي دغه بس کار مو دی په جیکن بجې برنګش گزارانه کیږي.
نوید الله د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ وسیدونکو دی. دی وای له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په دغه ولسوالۍ کې په نشي توکو د روژ دي کسانو شمیر د پخوا په پرتله په 90% زیات شوی دی. د دغه چارې په اړه باندې ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاص روزنام ولسوالۍ کې ساکن ډیر سوي دي او خلک عمومي دوی د خدای دنیا پر روی نخته سوي ده چې ورته اړیم بس د کشران تنکی ځوانان پخته سوي دي چې اداریانه خبره د ګر سره مش خپل فکر ورته اخستی.
د اورزګان ولایت یو شمیر نور وسیدونکو هم وایي چې دغه بیکاری اوس پر رواني ناروغي یخته کړی دي. دوی پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
خلیفه عبدالله دی وجه چې خو مخ یو خو د دولت خو نه کار وکړ څه نه د سړک تاسو کې روزانه مسلمان فکر وکړي.
ما نوم محمد رسول دی، نو ټول سوالی د شکلو اوسېدونکو باندې زه د کلی مشر یم، د خپل مسجد مشر یم. موږ داسې بې روزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو ژوندګي نسته، او به وچې د کښمن نه دی کړی، یو د نه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وی کوم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نه شپنی، نه بزګری، نو مزدوری یو ژوندګي مشته پاره نسته. حکومت زموږ د خایشت شمه ژوندګي را برابر کړي، زموږ ته خایشت د کوو چې مشته یو کار او کتار برابر کړي.
په اورزګان ولایت کې د رواني ناروغي یو تن ډاکټر او متخصص نورالدین نورزاد وای، هغه ځوانان چې مخکې پر کار او اوس بې دندو سوي دي، هغوی ته په کار ده چې خپل ذهنونه بوخت وساتي، یعنی سپورت وکړي او دغه راز د کور په نورو کارونو باندې ځان بوخت وساتي او خپل ځانګړی تجارت شروع کړي. دی وایي که چیرې دوی همدغسې ځانونه بې کاره وساتي، نو دا څه به د دوی پر رواني ستونزو لا نوره هم اغیزه وکړي او دوی به پر رواني ناروغۍ اخته سي او دغه راز نشي توک ته به مخه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ له شور او ولولو ډکې شوې دي. د شپاړسو غوره لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. لومړۍ لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ ترسره شوه چې درې یو هالند وګټله. د لوبې له پایله د هالند لوبډله پیاوړې برېښېده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته یې د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لوري دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوسه کړل او هالنډیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوې او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تیره شپه د کابل پر وخت په 11 بجو د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ ترسره شوه، ارجنټاین 2-1 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول واه او د لوبې په 50مه دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. استرالیانو د لوبې په 80مه دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول، او بیا د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي. په ارجنټاین په دفاع کې بریالی وو او لوبه یې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او استرالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال له نړیوال جام بهر شوې. نن به د کابل پر وخت ماښام 2 بجې د فرانسې او پولنډ او د شپې 11 بجې د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.
تاسو لا پیغامونو
نو زما په نن ډیر خو به سچ په یلمن راډیو کې موږ د ازادي راډیو نو سبب د دې بند کړی ده. نو د ازادي راډیو د همکارانو ته می دغه هله او ارزو ده چې ازادي راډیو پر یو بل موج باندې مشته جوړ کړي او موږ یو ورو نو په لمه خپل دوه سخ زوري راکړي د نه خو به د ازادي راډیو چې په یلمن کې نو اوریدل کې ازادي راډیو خو یو آزاد رسنۍ و یا په یلمن کې موږ د پیښې د ستونزې خبرونه د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله او ارزو ده چې موږ ته برته د ازادي راډیو جوړ کړي او الله پاک د ازادي راډیو سره چې هر یو په بد نه کې الله پاک کې سزا ورکړي. نو د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله ده چې د راډیو برته موږ ته پاله کړي.
ولا ازادي راډیو زمنګ فکر ډیر مثبت لوري ته استول، او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر چا به خبرونه اوریدل لومړی ازادي راډیو تا کې بوله، نو خیر هغه ستاسو خپل ستونزه د چارواکو سره کلرله یا دا واکمن خلکو سره، نو خیر دغه خبر رسول دا پر تاسو لازم وو او زمونږ او ستاسو اړیکې باید یو ځای وي، دولت او د ولس اړیکې چې یو ځای وي نو خبر خو تاسو دقیق خبر نشولو. نو اوس رادیو بند راته یقین په خدای وکړه درې سرور زمونږ کور کې یو بل سروج د راډیو څنګه بند را غټ راډیو ما زه په فال کوم هغه کې به ونستم په میډیم باندې. نو خیر الله دې بس دغه ستاسو دغه کار زر تر زره بس جوړ کړي چې بیرته واورو په دغه اف ایم نشراتو باندې.